السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو ام پیل په خبرونو کو له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډلیز ډول د یو سلو واو یا کورنیو د ستنیدو خبر ورکړل شوی دی بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړي چې پرون له پاکستان د تورخم لاري او یا کورنۍ د سپین بولدک لاري اتوشت کورنۍ او له ایران د نیمروز لاري نه څلوخت کورنۍ او د هرات اسلام کلا لاري درش کورنۍ افغانستان ته ستنی شوی په خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوخه کې به جبري ډول افغانستان ته ستنی شوی د نومبر میاشتې لومړی له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج روان دی ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندې کړې ده د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې خلکو ته د سپارښتنه کړې چې په ډینګي تبې د ناخته کېدو لپاره ځینې ټکي په پام کې وساتي د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په یوه اطلاعیه کې لیکلي خلک دې د اوبو ساتلو ټول زاړه شیان لکه بوتلونه قطیګانې او نور توکي لرې واچوي هر اونۍ دې د اوبو ساتلو لوښي تش پاک کړي او ومینځي د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې د اوبو د ذخیرې وسایل دې وپوښي د اوبو هغه وسایل دي چې نه یې کاروي سرچپه کېږدي او اوبه دې نه پکې پرېږدي ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي د ډینګي تبې ناروغي لکه والګي یا ریزس خپیلیږي چې ورو ورو سختیږي او که پر وخت درملنه ونه شي ناروغ د مرګ تر سرحده رسوي د طالبانو مخالف ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې پرونې وسلوالو د کابل پر دې مزنګ سړک د طالبانو پر سرحدي بدري قطعې حمله کړې او د طالبانو د دې قطعې یو مشکوک مشر عبدالله عمري له دوو نورو طالب وسلوالو سره وژلی او بل تن یې ټپي کړی دی طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي ازادي راډیو هم دغه ادعا په بې پرې ډول نه شي تاییدولی د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیلې ښوولې چې دا بریا د دواړو هیوادو د اړیکو ودې ته زمینه برابره کړي مسعود پزشکیان د ایران ولسمشرۍ ټاکنو په دویم پړاو کې چې پرون ترسره شو د اکثریت رای په ګټلو بریالی اعلان شو سعودي عربستان او د هغه سیمه ییز رقیب ایران چې په یمن او سوریه کې د مخالفو جهاتونو ملاتړ کوي تیر کال د چین په منځګړیتوب خپلې اړیکې عادي کړې د سعودي عربستان دولتي اژانس اس پی خبر ورکړی چې ملک سلمان پزشکیان ته د مبارکۍ پیغام لیږلی او هیلې ښوولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به ډیپلوماتیکې اړیکې دوام وکړي اخو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم د مسعود پزشکیان د بریا په اړه د مبارکۍ پیغام خپور کړی او هیلې ښوولې چې د ښاغلي پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي د اوکراین هوایی ځواکونه وایي نن سهار یې د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د یوې بلې حملې څپه شنډه کړې او چې د اوکراین دوله ساحې په نښه کړې وې تر دې مخکې د اوکراین یو محلي چارواکي ویلي و ماسکو پر دونیتسک سیمې د رهبري شویو بمونو په حملې سره لږ تر لږه 15 کسان ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل د اوکراین هوایی ځواکونو نن په ټلګرام کانال کې لیکلي نن سهار وختي د دوی دښمنانو د شاید په نوم د 8 بې پیلوټه الوتکو په ذریعې حمله کړې د اوکراین دغه ځواک وایي دوی توانېدلې دغو الوتکو له جملې 24 پر دنیپرو پتروفیسک پولتاوا زاپوروژا خیرسون خارکیف دونیتسک سومی چرنیف وینیتسیا کیف پیرو فروهات او میکولایف سیمو نسکوری کړي بلخوا د پلازمینې کیف په شمالي سیمه سومی کې محلي چارواکو ویلي د روسیې بې پیلوټ الوتکو د اوبو د سیستم برېښنا پرې کړې ده چې د اوبو د رسولو بهیر ټکنی کړی د اوکراین دولتي رسنیو په عین حال کې د پلازمینې کیف په شمال ختیځه سیمه سسپلاین کې د 14 خبر ورکړی او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام اتلولیو سیالیو کې په کوارټر فاینل کې نن دوه لوبې کېږي په لومړنۍ لوبه کې به انګلستان له سویس سره مخ شي او همدارنګه هالند له ترکیه سره لوبه لري پرون هم څلورو ټیمونو لوبې وکړي چې په نتیجه کې فرانسې د پینالټي په شوټونو پرتګال ته ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته ځان ورسو تر هغه مخکې هسپانیې او جرمني لوبه وکړه چې هسپانیا وتوانېده دوه د یو په وړاندې کوربه جرمني له مخې لیرې کړي او نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي خبرونه مو واوریدل ورزو د دغه پروګرام د مطالب و معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې په ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د برته ګټونکي او پخواني پاچا امان الله خان پاکس لګول شوی تور رنګ پاکړی. دغې مسلې ګڼ کلک غبرګونونه هم پارولی دي.
شاه غازی امان الله خان او بادشاہ خان څوک کده دی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي او بل دا چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
دا رپورٹ هم تاسو ته خبرو چې په کندهار کې د ګوزانیا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي بې برقې سخت پتنګ کړي هغهم په دې ګرمي هوا کې.
هوا ډیره ګرمه شوې ده، سانکي بي برقي هم ډیره شوې ده. وکله چې ګرمي ډیره وي نو سانکي بي برقي شي، نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو، یخچالونه ګل وي.
د ایران د ټاکنو د پایلو په اړه هم تاسو ته وایو چې هلته مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشرۍ 14 ټاکنې ګټلې دي، 14 دور، او د ایران نوی جمهور رئیس او د ایران نوی منتخب جمهور رئیس شوی دی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنګ پاکړی. د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکو دا کوي چې دا کار څو ورځې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو کړی و. د طالبانو د حکومت ویاند او د ننګرهار ولایت سیمه ییزو طالب چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخواه په خپل ټویټر باندې د دغه کړنې ننګه کړې دا ویلې دي چې پر عکسونو تور رنګ د دوی کسانو پاشلای دی.
وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د پخواني او خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفې د مخکښ خان عبدالغفار خان د عکسونو د تورولو په وړاندې توند غبرګونونه وښودل شول، تېره ورځ یو شمېر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکسه تور رنګ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په ویډیو کې دوه ځوانان ښودل کېږي چې د نوموړي له عکسه تور رنګ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د کارکوونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
تو هم خارګوټي کې طالبانو چې کم کار کړی دا د غازی امان الله خان او د باچا خان په عکس تور رنگ ته په ولې دا یې کار نه دا کړی، ځکه چې غازی امان الله خان د وطن آزاد کړی دا د خلکو زړونو کې ځای لري، مینه لري، او باچا خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ اوچت کړی دا.
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبونو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي، او د معاصر افغانستان د بنسټي خودونکو احمد شاه بابا تر څنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو او لیکوالانو انځورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمېر نورو ښاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انځورونو سره هم ورته عمل شوی. خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړنې غندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپل ځانونو سپکول دی او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بل هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
شاه غازی امان الله خان او بادشاہ خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داسې شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی، په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی، په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي، او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوریت حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه دا کړنه غندلې او دای د افغان ولس پیژندنې او تاریخ ته سپکاوی بللې. د سیاسي مسایلو پوه او لیکوال افراسیاب خټک بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار چې د هر چاوي دوی خپل مخونه تور کړي.
نو د هغه عکسونو مخنه تورول دي دا یو قسم ته خپل مخ تورول دي چې شدا کړی هغه خپل تور کړی ځکه چې دا خو افغانیت نه انکار کول دي دا خو پښتونولۍ نه انکار کول دي خپل شناخت نه هویت نه طبیع تور خمس را نږدې دا څوک خوشحاله وي
د طالبانو د حکومت ویان زیب الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا د طالبانو د دغه کړنې ننګه کړي نوموړي په خپله اکسپانه لیکلي چې خبره د باچا خان او امان الله خان نه ده بلکې په ټکو د مجسمې ده خو د تورخم ښاروالۍ د پخوانیو مسؤلینو په خبره چې دا مجسمې نه بلکې د تیږو په وسیله په لاس جوړ شوي عکسونه وو چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د یوې مېرمنې په لاس جوړ شوي وو امان الله خان په 1919 کال د انګریزانو او افغانانو ترمنځ د درېمې جګړې ګټونکی پاچا وو چې په پایله کې د افغانستان سیاسي خپلواکي بیرته ترلاسه کړه او افغانانو نوموړي ته د غازي لقب ورکړ خان عبدالغفار خان چې په فخر افغان هم مشهور وو بیا د عدم تشدد فلسفي یو مخکښ وو دوی دواړه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې خخ دی او دا چې د خلکو ترمنځ ډیر محبوبیت لري نو عکسونه ونځورونه یې د افغانستان د اکثرو ولایتونو په ډیرو برخو کې د تیر جمهوري نظام په ملاتړ او هم په شخصي ډول جوړ شوي دي
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کندهار کې د ګوزانیا پولیو دوا نورې مثبت پیښې ثبت شوې دي د پولیو پر ضد مبارزې دفتر یو مسول ازادي روډ سره په خبرو کې دغه دوه پیښې تایید کړې اخو د امریکا غا هم د دې موضوع په اړه د یو راپور په خبرولو ویلي لدې سره د پولیو ناروغي مثبت پیښې په کندهار کې درې ترسیږي هم مهاله د پولیو د لمنځوړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز ویلي د پولیو واکسین تازه کمپاین ول د جولای په اتمه پیلېږي جزئیات له سنا کاکړ اورو
د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر وایي په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن دوه تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي په یادې ادارې کې یوې سرچینې د خپل نوم او غږ خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه تازه پیښې د کندهار ولایت په ارغستان او شاولي کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي سرچینې زیاته کړه چې له دې سره په کندهار کې د پولیو مثبت پیښې څلورو ته ورسېدې چې درې تایید شوې او یوه پیښه لا تایید شوې نه ده خو په ماشوم کې د ګوزن علایم لیدل شوي د امریکا غږم د پولیو پر ضد مبارزې دفتر د وروختي سرچینې په حواله د دوه پیښې تایید کړې او ویلې دي دا دوه ماشومان د 500 او 400 کلونو دي او له پاکستان د بهتر استنو شویو کورنیو په ډله کې وو د امریکا غږ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړی د سرچینې په حواله ویلي چې له یادو ماشومانو څخه د ګوزن ناروغي طبي نمونې څونه وړاندې د څېړنې لپاره اخیستل شوی وي چې پایلې پرون روښانه شوې دي هڅه مو وکړه چې په ګوزن داخته ماشومانو له کورنیو سره وغږیږو خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په کندهار کې د پولیو د تازه پیښو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل خو د پولیو د لمنځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز په اکسپانه کې لیکل شوي چې د دې مرکز رئیس ډاکټر عبدالقدوس بریالي کندهار ته د خپل سفر پر مهال په پولیو د اخته ماشوم له کورنۍ سره هم لیدلې دي په ورته وخت کې دغه مرکز د پولیو واکسین د تازه کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړی دی او لیکلی دی چې دا کمپاین به د دوشنبه په ورځ د جون په اتمه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شي او د کورنیو د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په سوم میاشت کې او دوهم پړاو یې بیا په جوزا میاشت کې ترسره شو په کندهار کې د ګوزن مثبتې پیښې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د پولیو پر وړاندې د مبارزې بهیر له ګواښ سره مخ کوي افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو کې نه دي بریالي شوي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر دېرشمې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وي او په پاکستان کې بیا شمېر یې اته پیښې ښودل شوي د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 6000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي یادې ادارې ویلي وو د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200 زره ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي پولیو یو ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینې لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
د هوا په ګرمېدو د کابل یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوۍ له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه د کال په دې موسم کې دوی برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو په خبره یې د برېښنا پرچاوۍ ډېره شوې چې له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت ویاند په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایي، خو معمولا پخوا هم په ژمي او اوړي کې چې د برېښنا ته ډېر ضرورت وي اکثر وخت د برېښنا پرچاوۍ زیاتېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د هوا له ګرمېدو سره د دې ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکي مشګان ادا کوي چې دوی هر ورځ یوازې دوه ساعته برېښنا لري.
د سره لدې چې هوا ډېره ګرمه شوې ده، سانکي بیبرقي هم ډېره شوې ده، او کله چې ګرمي ډېره وي نو سانکي بیبرقي شي، نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو. یخچالونه ګل وي، مواد خوراکي په یخچال کې خرابېږي. که دی ورځ یو دوه ساعته برق ولرو، شپې له طرفه یو ساعت دوه ساعته که برق وي، هیڅ وخت برقونه سم منظم نشته. همیشه په کابل کې یا په ژمي کې یا پوري کې برقونه ډېر کمیږي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي محمد طاهر اتل هم د اوړي په موسم کې د برېښنا نشتوالی جدي ستونزه ګڼي.
برق نو اوس مونږ ته لکه پیران غونې ګرځېدلی، مونږ بسم الله الرحمن الرحیم پیران خو فرار کوي، اوس برق مونږ ته همدغسې شوی. د ورځې له خوا نه سهار فکس پنځه بجې پنځه نیم بجې څلور بجې برق ځي، بیا نو څلور بجې یا شپږ بجې مازدیګر برق پیدا شي. دغه درسته ورځ خلک په مشکلاتو سره اخته وي، خصوصا خپله په دا ګرمۍ کې باید دوی تلوسه کوشش وکړي که یو ساعت دوه ساعت برق نه خو بلا ورپسې شنی اماده اته ساعته دوله ساعته شپاړه ساعته برق، ډېر مشکلات خلکو ته پیدا شوی.
د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي مرسل هم له ورته ستونزې سره ټکوي.
په شرایط فعلان خو برق تمام نیا
په اوسنیو حالاتو کې خلک برېښنا ته ډېره اړتیا لري. زموږ برېښنا د سهار پنځو بجو بندېږي، د ورځې په دولسو بجو راځي، تر دوه بجو وي، بیا د شپې په اته بجې راځي. هوا ډېره ګرمه شوې ده، خو د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده.
هوا ګرمه ستو برق قطع میکنن.
دوی د طالبانو د حکومت تر واک لاندې له برېښنا شرکت نه غواړي چې د دوی ستونزې ته پام وکړي او دوی ته منظمه برېښنا ورکړي، خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې هر کال د ګرمۍ او یخنۍ له زیاتېدو سره ورته شکایتونه ډېریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړي توګه په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 200 میلیونه ډالر را د برېښنا په پیرلو لګوي. لامدی عمله وخت نا وخت د تخنیکی ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د اړتیا د زیاتوالي لامل په افغانستان کې برېښنا کمیږي چې لامل خلک له ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ور بشو ایران ته. هلته د ایران د ولسمشرې د دویم پړاو ټاکنو ګټونکي مسعود پزشکیان ویلي هر چا ته د دوستۍ لاس ورغځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. ځینو هیوادونو پزشکیان ته د بریا مبارکي ویلې ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل ایکس پاڼه باندې د پزشکیان د بریا مبارکي ورکړې او هیلې ښولې چې دغه په دوره کې د افغانستان او ایران د خبره دوستانه روابط لا پسې ټینګ شي. د ایران د ټاکنو چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشرۍ د 14مې دورې د دوم پړاو انتخابات وګټل. د هغه سیال سعید جلیلی وو. جزئیات په دغه رپورټ کې. د ایران د ټاکنو کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ټاکنو د دویم پړاو 3.5% رای ګټلی او د رایو شمیر یې 14,340,402 ته رسیږي او د هغه سیال کاندید سعید جلیلی 4.3% رای خپلې کړي او د رایو شمیر یې 15,000
اته دیر زره او یو سلونه او یو ترسیجی. مسعود پزشکیان ویلی چه دخپل واکمنی پر محال با هر چا تا دو دوستی لاس و غزوی. هغه ټینګار کړی چې لخپل سیاسی مخالفانو سره به دخپل هواد د پرمختګ لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. سعودی عربستان، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ځینو نورو هیوادونو پزشکیان ته د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د ایران د ولسمشرۍ په دویم پړاو ټاکنو کې چې پرون جمعه ترسره سوې، د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو څه کم 500 سلونو یې خپل رای کارولی چې د تیرو جمعې یعنې د ټاکنو د لومړي پړاو پرتله زیات شمیر دی. د تیرو جمعې په ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شاوخوا 40% خپل رای کارولی وي. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال راهیسې د ایران د پارلمان غړی وو او له 2018 میلادي کاله تر 2006 میلادي کاله پورې چې کله منځلارو او اصلاح غوښتونکو په پارلمان کې اکثریت درلود، د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. پیران کې د ولسمشرۍ دغه تر وخت مخکې ټاکنې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینو نورو چارواکو سره د می میاشتې پر 19 د ترخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو، د ځایناستي د ټاکلو لپاره ترسره سوې. ایران د ولسمشرۍ د ټاکنو په لومړي پړاو کې شپږ کسان، مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علی رضا زکانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او محمد باقر قالیباف کاندیدان وو. خود ری کاندیدان علی رضا زکانی، میر حسین قاضی زاده او محمد باقر قالیباف د جلیلی په ګټه لغپلی کاندیداتوري تیر سول. د ټاکنو په لومړي پړاو کې کاڅه هم مسعود پزشکیان او سعید جلیلی زیات رای ګټلې وي، خو یو هم د 50% رایو په خپلولو نو بریالی سوی، ځکه ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو نورستان ته. په نورستان کې لتیګو د لوخو جوړولو کې سپل منځتلې. په خوابه په دغه ولایت کې د غلودانو، غوړیو، شاتو او نورو شیانو د ساتلو او اخلي پخلي لپاره لتیګو لوخي جوړول چې په کلونو کلونو به نه خرابېدل او نه به خوند بدلولو. نورستانیان وایي د پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو په جوړېدو او زیاتېدو سره اوس په دغه ولایت کې یاد لوښي نه جوړېږي. دوی له سیمه ییزو طالب چارواکو او نورو اړوندو ادارو غوښتي چې دغه وسایلو ته موزیم جوړ کړي او د ورکېدو له ګواښه یې وژغوري. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې پخوا له تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړېدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان وایي له دغو پخوانیو توکو اوس هم کار اخیستل کېږي، خو د پلاستیکي، سلوري، اوسپنیزو او نورو لوښو په جوړېدو او زیاتېدو سره اوس دا لوښي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلي پخلي او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښي شته او دوی ترې استفاده کوي.
جوړ کړی دی اوس هم هر کورونه کې سوده چې د ماسته جوړې دا خلک په دیګونه کې جوړي او مونږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي. او د شودي پیمانه کولو، د غوړي د پیمانه کولو، د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا 10 کال 15 کال 6 کلونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت له تیګو د جوړو شویو لوښو او کندوانو د جوړښت، قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لس منه غړونه نیولې تر یو خروار پورې اتیا منه غړو پورې دي ساتل کېږي. بیا د پاسه د غټې تیږې دي او هغې کاسېړ ورکوي. قیمت هم هغه په یو غوا دوه غوا باندې او انتقالې ګرانو.
د ښاغلي وحدت په خبره چې د غلوخي له میلاد وړاندې په حجري دوره کې له شوکاڼي جوړېدل او په نورستان کې له تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر یې شاوخوا 4000 کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکاڼي اوس په ډېر اندازه پاکستان ته صادرېږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې یو بل اوسیدونکي اشوق الله ازادي راډیو ته وویل له شوکاڼو د زینتي شیانو، خوراک څخاک او نورو لوښو په جوړولو کې ګټه اخیستل کېږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
زدونه کارونه مخکې دی نو په هغه وخت کې دی ټول خپل اوزار د دې لوښو نه جوړول. د کفر زمانه کې لکه په هغه وخت کې چې دی هغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسولینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمون پوښتنه ځواب نه کړه. ځایي اوسیدونکي وایي که تاریخي آثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو ترڅنګ د دوی لرغوني آثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
ورزو تخار ته د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکي د معیاري روغتون له نشتوالي شکایت کوي. د دغې ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشتوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو شته روغتیایي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت کوي. د دغه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د نفوس زیاتوالي ته په کتو سره په نوموړې ولسوالۍ کې د یو معیاري روغتون نشتوالي خلک یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اشکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد حسین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما باید شفاخانه مجهز ضرورت داریم و قبل
موږ یو معیاري او مجهز روغتون ته اړتیا لرو. اشکمش لوی ولسوالی ده، دا یو کلینیک زمون خلکو ته بسنه نه کوي. ځینې وخت زمون روغتیایي ستونزې دلته نه حل کیږي، بیا خپل ناروغان نورو ولایتونو ته انتقالوو.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په اشکمش ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي. د نوموړې ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلاب شاه راته وویل:
در ولسوالۍ اشکمش کې تقریبا از 1,50,000
په اشکمش ولسوالۍ کې کابو 160,000 نفر ژوند کوي. د نفوسو شمېر ته په کتو سره باید په دې ولسوالۍ کې په معیارونو برابر یو 50 بستریز روغتون جوړ شي ترڅو زموږ روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي.
د یاد شوی ولسوالۍ د ښار اوسیدونکی صدیق الله هم ورته خبره کوي:
نسایی ولادي مریضان لرو، نور جرایی عملیاتون دپاره مریضان لرو چې دلته هیڅ جرایي څانګه د دغه نشته، کلینیکونو کې دوایانې نشته، ډاکتران متخصص ډاکتران نشته. حتی زمونږ ولادي نسایی مریضان چې یو اندکه دغه ول اختلالات ولري وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ. د صحت له بخت نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو، د مشکلات لرو.
د اشکمش ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو عمومي مدیر حمدالله عبدالي هم د خلکو انتقادونه مني او په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک کچه 50 بسترېز روغتون ته لوړه کړي.
گنجائش ته دې نه لري چې نور ډاکټران یا نور پرسنل مرز اپاسي او دته یو ډی ایچ کلینیک جوړ شي چې کمیش نه پوز زخت ډیر نه پوز کوي سره دی ولسوالۍ نه نور دوه سره چې دته د برکی مراجعین مرزي د خانابات ولسوالۍ سره مرز لرو هغه مرزي.
تخار کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد آصف محمدی بیا وایي دوی هڅې کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې معیاري روغتونونه جوړ کړي.
نفوس اشکمش د انزار گرفته، هغه ته چند نفره ارسال میکنه.
موږ یو پلاوی سیمې ته لیږو چې د خلکو روغتیایي ستونزې له نږدې وګوري. موږ په دې اړه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې کوو ترڅو په اشکمش ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون فعال شي.
د نوموړې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې یو مرکزي کلینیک او 15 فرعي روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د اشکمش کابو 160,000 نفوس ته بسنه نه کوي. اشکمش د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار جنوب لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار د زیات نفوس لرونکو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو 24 ساعته.